سره لاړو خاله کني نو بس واپس ما خان خپل کور ته ځو.
زمانم جهانگیر دی او بس ناست یو سار 7:30 بجو نه راغلی مزدوری له زما د اختر نه دی خو وزا درې ورځې کار کړی دی. زما درې بچی دي کنه موږ په دې غرمه کې دلته ناست یو سور سره غرمه کې سره غرمه کې په گاڑی کې خلکو اے سی لگولی په گاڑی کې نشی کې ناست او موږ دې کانو ته ناست مجبور نه ناست یو کار نشته دغه نشته کنه.
دې ځای د مزدورانو خبرې خو تاسو واورې اوس د یو ډاکټر په لورځو د ډاکټر سره خبرې کوو چې سخت ګرمي یا د هیټ ویو له وجې نه کم کم ستونزې چې دي یا انسان ته کم کم مشکلات مخ کېدلی شي بدنی یا د صحت په حوالې سره.
ڈاکٹر صاحب لگ رہا تھا خپل تعارف کا ابیارا تھا دا وہ ہے چھ دا گرمائی دا درجہ حرارت سے واشی انسانان نو تا کم استون زیو لاڑی گی کم مسئلے اور جڑی گی.
زمانم ڈاکٹر فیاض دے از ایچ ایم سی کے ڈاکٹر ایم او د هیټ د وژنه کله چې ټمپریچر ډیر زیات سی واشي 40 ډیګري سینا ایباو شي هغه د وژنه کوم ډیر زیات ستونزې مخه تر راځي لکه هیټ سټروک کېدل شي بل د باډي نش کوم ډیر زیات خلل لاړ شي مطلب هغه کې باډي کې د نمکیاتو کمې راځي د هغه د وژنه کوم د انسان باندې بې هوشي راځي د سر درد راځي نور وجود کې اوبه ختميږي نمکیات ختميږي نو انسان بې هوشي طرف ته لاړ شي. دا هغه د پر بیا خبره ده چې انسان د ګرمۍ کې کوم د نور باندې ډیر گرجی یا چھ مطلب کار مردا سی سکے نو زان سر دچ کم دے خام خا اوبو بوتل یا اوبو کے نمکیات زان تر چھ مال گر چھ نیمبو ور چھ او دا سات فیصد بن سکینو اغا نمکیات ہر سب چھ کم دے وجود کی بیلنس پاتی کیگی او دا مسئلے بڑے نہ راضی بیا ان کیس کو چرتا دا مسئلہ راشی یو کس تہیر سٹروک ہوشی اغا بے ہوش شی نو اغا دے فورن چھ کم دے دغ زان من چھ کم دے یخ اوبر ور چھ یخ سوری طریقے نی یا کم دے یخ کپڑا تولیا پزان باندې روار چي یا چکم دې پنکي کولر تکيني او کو بيام داسې سړي کمپليکيټډ مسلې بیا دې هسپتال ته ځان ورسې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 22 11 22 201
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
د ضرورت مطابق تیغ یو فیصله وکي تیرا ولارسه 15000 د دشو زپاره ایت بهتره ایت ته خپل کور ته 15000 وډای سي یوازې موږ د کور د برق بیل یو ول 1000 افغانۍ راغلی وي ماش هم 15000
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی وروسته 15000 ماش ورکوي حال دا چې یوازې د برېښنا بلې یوول سره راغلی د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي.
خزش د مفانه به هدا او نه چې موږ د خزم راتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره دایر رقم لا دی چې خپل طالبان سره باید ډیر خبر پدې او شي باید فشار پر راول شي او کله کېږي نو هر خبر زوال لري دا شی دا نه پیدا کوي خو د فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم د دوه حکومت د رقم نه پیدا کوي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی
د
قدر منورتون کو د طالبان حکومت څو ورځې وړاندې په یو رسمي مکتوب کې دولتي ادارو ته خبر ورکړی چې له دې وروسته به د ښځینه کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ اجرا کیږي. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. له زده کړو او کار څخه یې منع کړي. هغه کم شمیر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ. دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کینول ګڼي. وایي 15,000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نه کیږي. د کندهار ولایت اوسیدونکې شفیقه چې ډاکټره ده وایي د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار ته تلله. پخوا یې 20,000 افغانۍ معاش ورکوه. خو د طالبانو د حکومت نوي مکتوب چې پکې د ښځینه معاش 15,000 ویل شوی دی سخته اندېښمنه کړې ده. ډاکټره شفیقه په پیل کې د نورو میرمنو په هکله وایي
ترانسپورت مشکلات دی چې دوی په اسانۍ سره یو خود ترانسپورت لري هم نه عاید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکړي. یعنی په پښو ځي ورځي. بیا د کندهار ګرمۍ هم به حد زیاته ده نه. نو دوی نسي کولی چې رسیدګي وکړي. 15,000 افغانۍ بیا په دغسې ګرانۍ کې چې اوس په ښار کې څومره ګرانې ده. ډالر چې هر څومره کښته کېږي ګرانۍ هغومره ډېریږي. هغسې د خبره ده. بېرته افغانۍ ورسره هم پورته شوې ده. سامانونه هم ګران شوي دي. نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نسي اخیستلی. د کور د پاره ځینې ضرورت سامانونه نسي برابرولی. زیاتره کورنیان یې چې 15,000 مکمله میاشت 15 ورځې لانه بسیږي. حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچني دپاره ډایپر نه ولاکه دونه کېږي.
بله، له ځانه راته وایه خپل مصارف څه رقم پوره کوي؟
زما مصارف خو اوس داسې دی چې لږ څه چې زه خپله کار کوم لږ مې ورور ما ته راستوي. که نه دغسې زموږ کور نه چلیږي. بیا هم د میاشتې تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي. د میاشتې نیمایي وروسته نو قرض وکړه پور وکړه د یوه سو د بل څخه په دې طریقه مخته ځو. موږ بیا چې معاش واخلو بیا هماغه قرضونه په دغه معاش سره ادا کړو.
او دا معاش یې موس درته کم که؟
بله، و معاشونه بې حده زیات کم سوي دي، بې حده کم سوي دي.
تاسې علت څه ګڼئ؟ د طالبانو حکومت ولې میرمنو سره دا ډول چلند کوي؟
ځکه اول خو د دوی خپل د ځانه سره یو غلطه مفکوره لري چې باید ښځې ګرځي کې د کوره را ونه وځي. ښځې باید ساتر وکړي. ښځې باید په کور کې اوسي. هغوی د کور د پاره دي، د باندې د پاره نه دي. که هغه د تعلیم د لحاظ وي، که هغه د وظیفې د لحاظ وي، که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ وي، دوی باید هیڅکله هم د کوره د باندې را ونه وځي. ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټان سي. دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي. دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري. د دوی دغه مفکوره ده، دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده. دوی هغه غواړي پلي کړي په افغانستان کې. او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې باید ښځې بله کار ونه کړي. 15,000 په دومره لاره کې په داسې ګرمۍ کې او په داسې شرایط کې 15,000 خو هېڅ دي ګرسري کې. د یو کور دپاره، د یوې میرمنې دپاره خو هېڅ دي.
کله چې دا خبر تاسو واورېده چې د میرمنو معاش بل دی وروسته 15,000 ایله رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ؟
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر ما نه، پر تیری یو کارکوونکو باندې بد تاثیر کړی دی. ځکه چې هغوی خپل کورنۍ سپورټ یې، زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې. هغوی ته سټرس ور پیدا کېږي، انزایټي ور پیدا کېږي. دوی دا بیره لري که چیرې بیا تر دې هم لږ سول، که چیرې دا مو بسانه ونه کړل، که د غرمې ډوډۍ وخورو، د شپې د نه لرو، د شپې د وخورو، سهار به چای او ناشته نسو کولی، بیا به په وږې نس وځو نه نوځو. دغه رقم دي ټوله.
څه غوښتنه لري په داسې یو وضعیت کې د طالبانو له حکومته، له نړیوالې ټولنې څه غوښتنه لري؟
ما اولنۍ غوښتنه دا ده چې دوی د اول د ښځې حقوق وپېژني. اول باید دوی د ښځې پر حقوقو باندې څېړنه وکړي، سم د سر په خلاص. بیا چې دوی کومه فیصله نیسي، بیا دې د حقوقو مطابق، د هغوی د ضروریاتو مطابق یو فیصله وکړي. داسې نسي کولی چې تیره ولاړ سي هسې ایله نو 15,000 د ښځو دپاره عاید بهتر عاید دی. دا خو بهتر عاید نه دی. ته خپل کور ته 15,000 وړی سي، دغه اوس چې تا افغانستان ته راغلی، افغانستان دې ونیوی، تا ټول کوم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستي دي دلته، په ټول باندې د حج وکړي. دلې چې یوازې زموږ د کور د برق بیل 11,000 افغانۍ راغلی وی. موږ برق نه درلودې په هغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې 11,000 افغانۍ چارجز راوستل. معاش هم 15,000. نو معاش 15,000 سي 11,000 یوازې د برق بیل دي. دا رقم دی. اوبه دي خراب دي، زیاتره برمې نسته. خلک اوبه هم رانیسي اوس وختو کې.
چې له کور څخه بهر کار کوه. د کورنیو نارینه وو ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګه ورکړې وه، خو کله چې طالبانو د دوی دندې ورنه واخیستلې، د کورنۍ لګښت حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه یې برابر کړي. احمد الله احمدي په دې اقله وایي.
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو، دندې نه ورکول کېږي، محدودیتونه پر باندې وضع شوي دي. له دوی څخه د مثلا حق د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده. نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دوی د ځینو کارکوونکو معاشونه 5000 افغانۍ ټاکل شوي دي. دا هم یو ډول محدودیت ته په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي، نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي، ډېری مېرمنې دې ته زړه کیسه په همدغومره معاش باندې کار وکړي، ځکه 5000 افغانۍ معاش باندې د دې د کورنۍ خرڅ او خوراک او د کور امکانات نه کېږي. نو په دې سره اوسني مسؤلین غواړي چې په ښځو باندې د کاري ساحه نورم تنګه کړي، نه غواړي چې دوی په اداراتو کې کار وکړي. د دې هدف زموږ فکر سره همدا ده.
په افغانستان کې اکثره داسې کورنۍ دي چې ښځه او نارینه دواړه کار کوي، د کور لګښتونه پوره کوي. کله چې ورځ تر بلې په ښځو دا رقم بندیزونه راځي، نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه؟
طبیعي ده چې په تیرو 10 کلونو کې زیات مېرمنو په برخو کې کار کاوه، خوندوی ته تللې، د دې ترڅنګ په روغتیاي مرکزونو او نور اداراتو کې زیات شمیر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاتره کورنۍ نفقه یې برابر ولا. په دې سره به کورنۍ تم ډیره زیاته سخت شي چې یوازې د دې مېرمنې وي یا د دې کور خزینه وي چې د دې لپاره نفقه ګټله او پیسې پیدا کولې. یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي، یو بل طرف ښځو باندې هم کاري سهاره تنګېږي، او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محرومېږي. ډېر ځانونه لري، یو ځان خو دا هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولای چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي، او له بل طرفه دوی باندې کاري ساحه تنګېږي.
بله، ډېری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې، دا د معاشم ورته کم که. دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي؟
حتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړي شي، او په دې کې زیاتره داسې کورنۍ چې دي چې د کور نور غړي هم نه لري، مثلا د کور مشران هم نه لري، نارینه مشران، نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي، او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي، او یا هم خار او کوڅو کې سوالګري ته مخه کی. نو دا ډیر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول، او په یغ باندې بیا وال واره داسې محدودیت لګول چې په یغ باندې د کار ساحه تنګه شي، او لدی څخه د وظیفې واخیستل شي، کار واخیستل شي، یا محدودیتونه ور باندې وضع شي. اتمن په مېرمنو باندې ډیر زیات تاثیر کوي، د دې په کورنیو باندې ډیر منفي تاثیر لري، په بچانو باندې منفي تاثیرات لري، چې په دې سره د ډیرو ناخوالو سره مخ کیږي. ښځې سیدي په کورنۍ کې له نارینه وو سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه، ډېر په اقتصادي برخه کې ډېره زیاته مرسته ورسره کوله. په ځینو کورنیو کې اکثره وخت جنجالونه په مالي حسابونو باندې راځي. په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاش ونه لري او امکانات ونه لري، ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالي حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي، او د ښځو او د نارینه وو ترمنځ په خپله د ښځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. یو وخت دغه چې دوی له بېوزلۍ سره مخامخ کېږي، او د بېوزلۍ کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کېږي.
که درته ووایه، که څه هم په دې اکله باندې باربار خبرې شوي، خو بیا هم ولې اوسنی نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول؟ دا ولې
ښوونځي بندېږي، د پوهنتونونو دروازې بندې شوي، کاري ساحه ورباندې تنګه کېږي؟ له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل، یو قشر له تعلیم محرومېږي، مثلا کاره محرومېږي، او کله چې یو نسل له کاره محروم شو، له تعلیم محروم شو، نو هغلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کېږي. نو ما نظر به دا وي چې له دې څخه بیا د سیمې هېوادونه ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولای شي. په راتلونکو کې دوی ته د جګړې عناصر یا مواد بیا په اسانه باندې بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کیږي. او کله چې په یوه ټولنه کې، په یوه هېواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هېواد کې قرمیزه پکیږي، له هغو څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلی شي.
په ولسي جرګه کې د خلکو په خاني استازي او د خځو د حقوقو فعال میرمن سایمه خوګیانی چې کلونه کلونه د خځو د حقوقو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډو له خځو سره په اړیکه کې دی. وایي چې یو خو ټولو افغان میرمنو زده کړې نه دي کړي، له ستونزو سره مخ دي، بل کومو چې زده کړې کړې هم د طالبانو نظام کار ته نه پرېږدي. د ګوتو په شمېر ښځو چې دندې درلودلې اوس یې معاش ورته 15,000 کړ. له آغلې خوګیانۍ سره مو مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
افغانستان کې خو اول دا چې میرمنې په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تا ته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړې، خصوصاً د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړې. هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلې یا معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلي دي، دوی د دې توانېدلې دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ به دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي، په مقابل کې معاش واخلي. یعنې دا خزه په افغانستان خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو. نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندرول لوبغو ټکه کوي، را به معاش درلو کوي، لرلو کوي، را به کار کولو کوي، نه کولو دوی کولو شي د ځان لپاره، د اولاد لپاره، د کور لپاره نفقه پیدا کی حالات نفقه. نو ډېر خزه په کسبي شکل هم کار کولو دی، باندې کار کولو چې متاسفانه اوس نشي کولی، لکه ځینې خزه مثلا پرشګاو کې کار کولو، ځینې خزه شاید نور داسې کسبي لوږی د باندې کار کولو، په مارکیټونو کې کار کولو، یا به ځینې تولیدات په کورنۍ کې جوړول د باندې ویستل، چې هغه اوس بیخي بارشګاه خو ورته بندې کړي دي، هغه هم کمرنګه شوي دي. نو په دې خاطر باندې چې هغه ښځې د موږ اکثره ښځینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش د دې مکتوب په اساس باندې 15,000 افغانۍ ټاکل شوی دی، چې ټولې ښځې که په هره برخه کې کار کوي، که د جبریت وخت مقرر شوی وي او وروسته مقرر شوی دي، نو دوی باید 15,000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې په 15,000 روپۍ باندې اوس 2 بجې وړم نه کېږي. نو دا ښځې لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مسلمان دود خپل کورونه ورته غاړه دي، دوی نشي کولی چې په دې 15,000 روپۍ باندې، حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي، هغه د ترانسپورت کرایه خو پرې ورکړي، لاړ شي راشي بېرته، دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیانی صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اړه څه ده؟
نه، تاسو وشي متاسفانه ګوري، د هر قانون په لحاظ باندې، د دین په لحاظ وګورو، ښځې د نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري، کور ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل، لکه څومره معاش دوی د معاش دوه واخلي. بیا هم که چېرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي، هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، کار د پاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه د پاره وي، د ښځو پاره به اوسېږي. ښځې له اولادي رخصتیګان اضافه د نارینه ونه لري، ځکه دغه امتیاز لوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوی ته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې د دې لپاره چې توانمند شي او په دې پوه شي چې څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي، دوی باید تربیه شي. نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، پس دغه نه ښځه هم کولی شي لکه د نارینه غوندې د ټولنې په پیشرفت کې، په توسعه کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه د موږ کمه ده، خدا خو مادن تاسو وړې چور کوي، نور منابع د افغانستان تاسو وړې، خو زور به ټول فشار ټول به راځي په خوځ باندې. تا خو ما لپاره بېخي جالبه پدې ده چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کېږم، په نارینه هم خفه کېږم، ځکه هغو ته هم کورونه ور درغاړې دي، خو په نارینه هم راځي او نو خو باید په خوځ هم راشي. او دا که یوازې تاسو ټول فشار په خوځ باندې دغه کوئ اچوئ چې د خوځ ته 15,000 معاش ورکوو، ځکه چې موږ کسر د بودیجې لرو یا موږ بودیجه کې مشکلات لرو، او نارینه ته بیا پوره معاشونه ورکوي، دا ښکاره توپیر دی. او یعنی دا خلک چې د باندې چغې وایي، د تاسو ضد باندې چې اپارتاید جنسیتي دی، خو بیا رښتیا خبره درو، خو د همدغسې نه معلومېږي چې رښتیا ده نو.
بله، دوی ولې له میرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د میرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډېر کم شمېر میرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پرېښې دي، اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولي دي. دغه لږ شمېر چې کار کوي، دوی ماشینه ورته کم کړله. که څه هم بار بار موږ او تاسو په دې خبرې کړي، خو ځای لري چې بیا هم ووایو ولی دوی داسی کهی
تذیب خاطر بانه چی دو بانه باید محیط راتنگ اول ارنداز دو بانه باید محیط راتنگ که ده کار صاحب راتنگ که دوی مجبور شیجی کار پریدی زکا کزا زمان وزیفه تا او پینزر بای ماش ما درا کهی نو پا پینزر زمان مشکل نحل کیگی اولاد بین پاس کیگی کور بین پاس کیگی او نور مشکلات نزغم ما اگر بیم ما ده اقتصاد پر اغار مصر کومک نیش کوله نو زب مجبورت نمارم جز لارشم زب وزیفه ده لارشم زب پینزر بای باز سال تر بازگیره تر بخام اکار کم چه برت اغازر آرم زباد بچه پیز کچالو مونش خزب بیده کار پریده منو شاید یې ویل ته همدغه اوسېږي چې دومره فشار په دور راوړي چې دوی خپله مجبور شي چې کار نه پرېږدي او په همدغه خاطر باندې اکثره ښځې زمونږ اوس په هېڅ تکلیفونه اخته شوي دي ځکه د یو خانه د نظام فشار دی پرې بله د بلې خانه د کور فشار دی پرې بله خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي نو ښځه والمداره چې بس څوک مو ته راغلي دي دو په نظام کې
په دغسې یو وضعیت کې مېرمنې څه وکړي نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نشي کېدلی په دغسې وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره سته چې افغان مېرمنو ته یې ووایه
زمونږ په وخت کې که دغسې مشکلات سره مخ کېدلو نو خو یوه لاره همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي همد یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې راوځي خپل غږ جي کړي بله لاره دا ده چې قلم اخلي به دې څه ولیکي متاسفان چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې مطبوعات راوتلی نه شي که قلم واخلی څه ولیکي له هغه نش راوولی نه شي سړک ته نه شي راوتلی احتساب نه شي کولی د زړه په ویشدو به څه وکړي که هره مشوره دوی ته ورکړو فشار په دو باندې ځکه مونږ په دې باندې یو فشار په دو باندې که ووایي تاسو پنځه نفره ښځه راجیږي شي هغلته راغونډه شي خپل حق وغواړي سبا ته چې خبرېږو یا هغه بې ولي نظام او تحقیق نه کوي یا یې بندې نه کړي کورته چې څه ولیکي نشر کوي د دې جرات څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي مونږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالانو هغه یې ونیول بندیان یې کړل نو ښځې دا جرات نه کوي مطبوعات نشته چې دوی آواز ته انعکاس ورکړي اوس مونږ ونه کړو چې دوی به څه وکړي
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړه او له افغانستانه بهر دي دوی د افغانستان کې
افغانستان کې هم دا کار ما کړی دی زه ډېر وخت طالبان چې راغله زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم ما دا کار کړی هغه وخت دوی تعلیم دپاره دوی د حق د کار دپاره ما خپل غږ جي کړی دی دا د خو حق دی په مونږ باندې چې مونږ باید دا غږ جي کړو او باید هماهنګ کړو د خلکو سره خصنه خلک چې د خلک هلته راوسي دي دا اوس د دوهې په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ چې هېڅ بحث پنډېږي هېڅ برخه په کې نه لري د افغانستان د ښځو سره څه روان دي تا باید د افغانستان هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي دي هغه ښځې چې د باندې اوسېږي هغه ښځې چې لاسرسی لري هغه ښځې چې منډې راوډو هغو به دې شته مثلا د خپل د ژوند د یوه اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي او د دو حق باید واخلي او د دو غږ باید چېرته ورسوي
بله په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري چې نه یې اوري نورې نړۍ دوی شاته کړي دي نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي دي
دا د دوی حق دی نوره نړۍ باندې حساب په دې نه کېږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان نه وتښته هغو چېرته وو هغو چې کله په دوحه کې دوی سره معامله کوله دا شی باید پرې منلی وی په هغه وخت ورته یې ویلي وی چې مثلا د ښځو حق د ښځو تعلیم د ښځو کار دا د دوی حق دی لکه څنګه چې نارینه حق لري په افغانستان کې دا باید تاسو مراعت کړي دوی باید قوي تضمین اغوستی وي هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې هېڅ ونه شو اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه هغو خپلې ګټې غواړي نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي د هغو نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي قوي کړي د باندې وي هغو هم باید ملاتړ وکړي او خپله طالبان باید په دې پوه شي نور نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې څوک هم په رسمیت نه پېژني دنیا د سره تعامل نه کوي یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق سره واله سبا دا حق سره واله نن دا بندیس وي ځکه سبا دا بندیس وي ځکه دغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بیخي یو قد نور شاته وغورځولو په دې کارو باندې نو دوی باید خپله هم په دې پوه شي او دوی داسې وایي چې دا طالبان خپله هم اکثره په دې ښه پوهېږي یو شپږ نفره دي چې هغلته تصمیم نیسي و دغه فرمان صادروي او د افغانستان ښځې بېزوروي او د دوی ژوند محدودوي
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په مېرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي البته په یو شمېر کورونو کې په ټولو کې نه د دغسې کورنیو نارینو ته څه ویل لرئ
دغسې کورنیو نارینو د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار اوړي باید دوی ته یعنې د دوی ملاتړ وکړي د دوی روحیه قوي کړي دوی دوی ته هوا سوي چې باید خیر ته که نن کار نه شي کوی سبا بیا کار کوي د کار زمینه باید درته په نورو برخو کې برابره کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه پاندې چې اکثره ښځې اوس اخته دي مثلا روحي تکلیفونه دي فشارونه دي ډپرس دي دغه شاید دو مثلا نجات پیدا کی باید نارینه ملاتړ کی که خزی دې پرونو سره وی که دورونو سره وی که دورونو سره وی دو ته باید دو قوی ملاتړ دو وسیږي او دو ته باید یعنی امیدواری ورکی دو باید لمن کې دي چې ژوند نمدان دی چې نن تیر شو او سبا ورته سره دې پټ کېږي ژوند دبه لري خو موږ تیر وخت کې پنځه کلم دغه شی تجربه کوي دا دوه ځل دپاره بېخ تجربه کوي نو خدای به ربان دی د هر شپې پسې راشته امید شته چې د افغانستان ښځو پاره دې وړنایي راشي او دوی وکولی شي چې خپل تعلیمونو ته خپلو کارونو ته ادامه ورکړي.
بله افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو، دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز بل بندیز نوی بندیز یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانیږي چې خپله روحیه خپل صحت له لاسه ورنه کړي؟
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید د لاسه مه ورکوئ. هرې تیارې پسې رڼا شته، نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته. کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وسه شو د کار نه یې بند کړلو، د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله، په اجتماع کې فعالیت نشو کوی، سیاسي فعالیتونه بند شو، غږ نشو جګولی، پارک ته نشو تللی، ډاکټر ته یوازې نشو تللی، حج ته نشو تللی، نور مراسم ته نشو تللی. یعنی دا ټول هغه بندیزونه دي، تر دې سخت بندیزونه نشته. او بالاخره اوس یې معاش هم نه خپله خوښه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودیجې لرو. هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ، تر دې نور بد بندیز خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی. نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنایي پیدا کړي. ښځې چې د افغانستان نه بهر دي او ورونه چې زموږ د ښځو ملاتړ کوي، باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ظاهر رقم لادي کړي. خپل طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي، باید فشار پرې راوړل شي. ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي. او که نه کېږي نو هر قبر زوال لري، هر قبر زوال لري، دا شی دا نه پیدا کوي. نو د ډېر دو ښځو داسې فشار اړوي، فکر نه کوم که یو کالم د دو د حکومت دا رقم دا هم پیدا کړي.
بله ډېره زیاته مننه خوګیاڼي صاحب، تاسو ته ښه وخت
غواړم.
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو په هکله مو غوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
خدایانو دی ساتلیم، شکر تا بندایم.